او دا فکر کیږي دا دغه انسان څه دا پیښه سوي ترافیکی پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک سر ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدې زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان پاکله وای
100% د دغه هغه شاید یم خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلې دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پیښه واقعه په کور کې منځ ته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلي دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ځمن کې وخت په تېرېده سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دا تور بخس دوی نوم ور کړی د سیده بې قسمت مش کور تر له کور ټول را ټوک ټوک البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ دا شی سره کوم ش چلند کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیښې دي سر مینځ راځي دوی دا ټول قصوروات د شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بې قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خاونه مرسي یا په اصطلاح خاونه موتاسي یا خاونه بیکاره سي یا هم خاونه بل د خپل خاندان سره یو بد کوي تا ټول الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداسې میرمن ولډالې یاستې یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستې د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستې چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي میرمن ګرامه ګڼي که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستې
څه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېر کمسینه وم پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشر او د دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر بار خوځ ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم د سیو هغه په زنګوس ولودي بد هغه بد شګون ما ته راوړي دا بد شګون خانه مې ده سیدام راواده کړم هغه نارینه مو داسو وخت په تیرې دا سره سی هغه بیخي خپل حفظه د لاس ور کړل لور مې پیدا سوله نو دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو او زما سه دومره غلط استفاده کول او پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه بد شپې خوب نه بد ورځې خوب چا بدانه ویل استم د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګو مدارغ لدی موږ زوی مریسه
خیر یاسه یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نو سم دا سره اولوم نو سم دوی په دې خبر ته چې زوی میاره په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ظاهروي کله چې شزه راواده کې به نو شزه سی په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولدا ټول قصوروات شزه ده ټول قصور شزه تراجی کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله
ډیر بد حالت سکنه تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیری کوي او په زمن کې ساسه هر ډول غلط استفاده کوي او کله چې تر وځي څه کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړې شپتابن تومت لګي ورزه د ټول قصوروات ته د ټول ملامت ته زموږ سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي د لیبور ته وسته سلیم ساته به چوپړ کې اخته امته به اس احنه کوي وهل کوټل را کړی دی داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دا کور او دغه ځایونه مایونه باندې ټکوي دا دوړې ایسته کې تا دې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سې ځان می خلاص کړ سې د تخت لاند سولم دا لاسونه مې داسې قاجوس ولا لکه مایوب نه لاسونه مې قاجوس و د ډېر سختۍ په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ حکم مسؤلیت سیما ته را دي غاړې کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسوه دومره مسلمان و سره ته ویلی وای سې یو ملحم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم درې هفتې وخت ډېر دی درې هفتې زما لاسونه تک شنه وقاژه
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګوموي له واده وروسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روان و روانو دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غریب غارې ولې وایي دغه د بد قسمته ده دا خپلې دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړې بیا دا لورس مې پیدا سوه یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست کله سې خوښې را ولاړ سې او وایې سې د المسیح شه د سیاسې وې مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي یو مور وم سې را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه بیا د هغه وروسته سې زه په خپلو اولادو باندې وډارسولم او کوچنیان مؤمنان و ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سې خپلو اولادو خپل ځان مرګ مې غوره کړم یو سبا دې یو داسې چم وک مور په ازادي نسته هېچېرې مې نه پرېږدي دغه وروسته مې غلنې بس داسې پلان وینه وایي سه باید ولاړ سم په شپو باندې سې ولاړم کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي زه په ډېر بد حالت کې وم د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي طب مې ووایي
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله سې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم دلته خسرګنۍ یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سې یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي
ته داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سې زما خو ما دا فکر کوي سې ښه زه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پېچکاري سوی سې کله ما دغه وضعیت ولیدې سې هغه بېخي را ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره یې راته یاده کړل چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سې یو ځفم ته لاسته کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي وسې کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و بیا سې زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم کله سې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به مې د شیدو سه داسې کلک ودرېدي د قلي به ملنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نس وای ویلی سې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې زه سې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنې د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو بدې جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغملم قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت مې کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړ څوک سیار سوه یا هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږ زه درسره یم هر شي ضرورت یې زه درسره د دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم سې باید ته کار یوه ورځ بیا کم سوله هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سې ما دولسم خلاص کړي دا دغه وروسته بیا په قابلیت می شروع کړ، قابلیت می خلاص کړ، پریکټیکل کار می سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله، غوسې به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې را وګرځو، خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنی. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تي پونځه. هغه وروسته م بیا خپل تي پونځه ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم، ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ. الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام پاره چوي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولې دلی دي اوریدلی مودي چې سړی مثال د خبرې واده وکي، ناوی راشي، سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته وه او دا خزه دسی وه او دا خزه دسی وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو، اساسي خبرې ته هغه اساسي خبره دا چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجینر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي. البته دا به مونږ بد ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شیر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختي تاسو ته ضرر نشي رسولي. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکي، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولي. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دغه کې د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کوو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کوو. د والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ، د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو وسو، مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولتل او را بغله، که د خور به مخ راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه، چې ورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه، چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره، دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د دوزو نډکي جرابي وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خولشوي جرابي وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی، دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکي عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نسی، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي، او انده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
bale لیدل سوي دي چې په داسې کورنۍ او کې بیا نوی ناوی سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوی څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاش چې مونږ داسې یو نظام دوامداره شکل مونږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وي، واقعا دغه اوازونه
د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمينه نه برابر چې مېرمن لاړ شي ناوی لاړ شي اول تر د په اړه باندې یو عریضه ثبت کی چې راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه او دوس په مال په بد نظر ګولي مال په تحقیر نامیز نظر باندې ګوري په ما باندې پابندۍ لګیدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغه کومه اداره الته ونه لرل شاغي اجرایی صلاحیتونه لرلې او اوس خو پریدن اوس ټول په افغانستان په باندې آګاه دي چې یوازینی نظام په ټول دنیا کې باندې وی چې د حکومت د پاسه حکومت او هرڅه د پاسه هم دغه د زنانو په اړه کېږي دنه خو ګیلن شو کولای را به شو اغه مرمنو ته چې کده غسی حالات سره مواجه شي وي اغه د مبارزه وکي اغه د تسلیمي نه ورکي ځکه چې دلته د سیوس منګه تاسو وی چې ولادت از منګ فرهنګ دو داس منګه پښتو دو منګ دلته صبر وکړو دغه منګه وسیله وکړو زه شرمېږم یعنی دا مرست اولادونو تم پری دي د خو سباست د لور سره مکیږي سباست د خور سره مکیږي سباست تر د لور سره مکیږي یعنی دا مرست به موږ پریدو همیشه ته پاره کده سیوستونځه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د لپاره مبارزه وکړي خپل اواز پورته کړي منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي خو بلکې د پاک ټولنې لپاره د یو سالم ټولنې لپاره به مبارزه کړي وي او را به شو خواخې ته خسر ته او خو ته لیورونو ته دونه به صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه ویریږي دا صرف ضرر رسول ګټه رسول دا صرف د الله په لاس کې دي. هیڅ بنده هیڅ شخصیت دا نشي کولای چې څوک سره مگر چې الله پاک نیوي لیکلي نو دغه تر دو کورنې د دغه شرکی الفاظو نه او دغه شرکی حرکتونه ځانونه وساتي او دغه سي په دوامدار شکل په کلونو کلونو سره په سوونو کلونو سره زمون پټولونه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلن کیږي او دغه د پراپټي په شکل سره سلوک سره کیږي د انیمول په شکل د زناور په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دوسر اختیاریږي د دغه نه ځان وساتي ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې د ظلم او وحشت کو د دې هر یوې نقطې د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی تا کدي الله باندې یقین یو کتا ایمان په دې خبرې راوړې وي چې الله او د الله رسول منم د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی دی یو یو حرکت چې ته دغه په وړاندې باندې کې په ورځ د آخرت باندې به د دې سوال جواب ورکې او د دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې ما دغه بی ازاره بی اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یو وینځ په شکل باندې ساتلې و بلکې هیڅ قسم ژوند ته دا نو پریخي راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغه جبار او د هغه منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به تر یو یو لفظ او یو حرکت حسابي ورکوي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ تاسو نن ډیره مننه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې دین په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونیو ورزې جسامت داتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشورونو کې راشي چې ان ایم مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تور سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تور سره شودل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویو شمیر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د ډی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فری مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمیر زیات سم په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وای الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. د چې کله جمع شي نو دوه کې هم دا پی د وینو چې دا وایي وای د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچیر د دوه یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي. یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر یې قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه د تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو لا ازادی رانی
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه ولولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تیرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپل چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي څلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشف د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کول کېږي. د بیل کې بدول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شبه اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلي سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کون کی خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بنسي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:00 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کوری او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونو نومې شدن عمومي قاعده یې په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات دي چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمسټري یعنې د ایپیک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپیک نوم تر څنګ پخواني مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نومې شدنې کې جواز لري. چې د نومې شدنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکښې شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونه او همدارنګه دای د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینارډ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګرینارډ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي. د ګرینارډ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوی ده. چالو جنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، ټیترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده، چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندر وال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موازی لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تودو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز د سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی ایکس نو سید کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي، لکه په دې مفتاری تدیر فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تا کلچونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځ مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د القانون یو ځانګړی تعامل رادیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیلې دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه القانون تعامل د اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. په دې تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کمپول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دا تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.